دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو د غرمې 12 بجې سوې د شنبې ورځ د غوایی د ثور د میاشتې 28 نېټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو اول به ورسو اجمالاند د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. دا افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هبا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو نتایج اعلان ته چمتو دي. اغلی نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوه ناحیې او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې د شنبې په ورځ اعلان کړو. دا ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 20 او 21 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 20 رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو لیستلو سره موافق نه یو، نه له ایرانه، نه له پاکستانه، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادونو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو ترڅو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریت له خپلې خاورې افغانان وباسي. نوموړي وویل د افغان کډوالو په میلمه پالنه په کلنۍ توګه 3 میلیارد ایرو لګي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 1 لک ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. د عباس عراقچی څرګندونې خپله په ایران کې هم له مخالفتونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز کې وشو. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په 19 او 20 له ایرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی. سیمې ته یې تازه د ارلنګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولې، زغروال ګاډي او الوتکې هم لیږلي. همداراز یې د پټرویا توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ارلنګټن بیړۍ به له ابراهام لنکلن بیړۍ سره چې الوتکې لیږدوي یو ځای شي. امریکا سیمې ته 250 الوتکې تر دې مخکې استولې. واشنګټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې ناوړه فعالیتونو لکه اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرسته پرېږدي. ایران دا ټول تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینې امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیې او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن توغندیو ازموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره یې د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغېزمن کار وکړ. نوموړي دا خبرې پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین صدر اعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 25% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. دا رپورټونه له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې لپاره هم زمینه برابره کړي. دا خبرونه
آزادي رادیو ده. د آزادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به نن واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مخې ته نن یو اعتراض سوی دی. په کابل کې د ولسي جرګې کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د کابل نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان کړکه چې مرکه هم درته ولرو. په اورزګان کې د جګړې له شدت او په پکتیا کې د پاکستاني روپی د چلېدو له امله د خلکو پر ستونزو تاثیر رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې نیم ساعت د مخدره موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر څرنګوالي دی او دا چې په کابل کې لا هم د جرګې لپاره د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې وکیلان ملي شورا ته ننوځي. اعتراض کوونکو وویل چې تر څو د کابل د انتخاباتو پایلې اعلان نه شي دوی به اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم وشي. زما همکار رحمت الله افغان په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، د کابل ولایت د ولسي جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي زیات شمېر کاندیدانو په اعتراضي ډول نن سهار د ملي شورا دروازې وتړلې. دغو معترضینو سناتورانو او وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د ملي شورا انګل ته د کار لپاره ننوځي. اعتراض کوونکو ټینګار کوي چې تر هغې به د ملي شورا دروازې خلاصېدو ته پرې نږدي څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې نه وي. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیونونو ورسره ژمنه کړې وه چې نن به دغه پایلې اعلانوي، خو د دوی په خبره چې کمیسیون په خپله ژمنه کې پاتې راغی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان ته تیاری دي. حلم او نورستاني تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن نن یا سبا، یعنی د یک شنبه پر ورځ دغه پایلې اعلان شي. په ورته وخت کې معترضو کاندیدانو ټینګار کاوه چې د ولسي جرګې نه باید د اداري پلاوي لپاره انتخابات ترسره کړي. د دوی په خبره د کابل ولایت د وکیلانو په نشتون کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي. په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د څوکیو شمېر 3 ته رسیږي. دغه انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شوي، خو لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. بلې فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د انتخاباتو په جریان کې د ستونزو له امله د انتخابات یوه ورځ نور هم تمدید سول. وخت یې ورته تمدید کړ، ډېر منطقو کې او په کندهار کې بیا یوه هفته وروسته وسول. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي شوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر بیګا ازادي راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د افغان صاحب پر رپورټ کې مو اوریدل، چې نن د ورځې به د کابل نتایج اعلان کړي او وی ویل که نن ونسو نو د یک شنبه په ورځ سل په سلو کې اعلانوي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې د دې ستونزې اصلي دلیل د افغانستان د جمهور رئیس اداره ګڼي او وایي چې بې وخته یې د ملي شورا ولسم دور پرانیست. زما همکار نسیم شفق په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د یوې ادارې چې ایټوا ورته ویل کېږي د پروګرامونو له مسؤول حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده او د هغه څخه یې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته نننی اعتراض څومره مناسب او لازم ګڼي. ښاغلی شینواري وایي
تو اړخونه دي، یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی، هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده، درې دېرش توقی لري، وکیلان لري، د و میلیونو خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه، د داغې د نهایي نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کوي.
اوس په پارلمان افتتاح کړه، اوس ملي شورا افتتاح شوه ده، اوس دوی وایي چې اعتراض یې ځکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. د غوښتنې څومره پر ځای ده؟
ښه، دا غوښتنه تر ډېره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظه یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویلې چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دېرش څوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي، د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام و تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دېرش څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلانې نه وي، استاد د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې، دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړی ده موږ منو او همدغه وخت دی چې د شکایتو کمیسیون باید ډېر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده، د اساسي قانون درې اتمه ماده ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید یو د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسې شینواري صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او ورته وخت کې د ملي والی حکومت باید دغه مشکل ته باید جواب وایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو او څنګه انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي، لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېر ناوخته کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطله وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلانېږي باید در سر زره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي او بعد دغې نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د یوه ادارې چې ایټوار ته ویل کېږي له یوه چارواکي حبیب الله شینواري سره د نسیم شفق مرکه وه. تاسو له ازادي راډیو واروئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمیر قانونو د استخراج لپاره د بهرنیو پانګوالو د پانګونې غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې د پانګوالو د پانګونې لپاره تګلاره مشخصه شوې ده.
نو دې لپاره زموږ تګلارم ډېره واضحه ده چې په هغه برخو کې چې بهرني پانګوال باید راشي هغه مشخصه کړي، لکه تالک، مرمر، کرومایټ، داشان په نفتو برخه کې، د لاجوردو برخه کې. هغه موږ غواړو چې بهرني پانګوال راشي او مشارکت واخلي، داخلي پانګوال سره یو ځای په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له تیر یو کال راهیسې په څه باندې 580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا خبر ورکوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په مالدارانو 550 میټریک ټنه حیواني خواړه ویشلي او د ورستیو بارانونو له امله د وچکالۍ ستونزه هم هواره شوې ده.
تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمتای مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتواند در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما
مسئولیت خود داد. یادونه ورده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالداری بوختي او په دې کار نه یوازې د خپل کورنۍ اقتصادي پیاوړی کړي، بلکې د هیواد اقتصادي هم ډیره ګټه رسولي. او همداراز په شازاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 570 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې پر انتخاباتو او د چې د کابل د انتخاباتو نتایج لاندې اعلان شوی او ورسره ټول تړلي جنجالونه او د چینن اعتراض سوی دی، په دې اړه څه نظر لري؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې خپل نظرونه ولیکئ او ازادي راډیو ته یې راوستوئ، تر څو دقیقو وروسته به یې درته خپاره کړو. راډیو په یاد ولري چې وروسته په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ضرورونو په اړه دی، دا چې د مخدرو موادو کښت، استعمال او قاچاق د افغانستان لپاره څومره تاوان لري. بوسور دوی نړیوالې مسلې ته د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په یمن کې حوثي ملیشاو موافقه کړې چې له دریو بندرونو به وځي. حوثیان د یمن شیعګان دي او د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي، او په یمن کې دا د له څو کلونو راهیسې د حوثیانو جنګ دی. د ملګرو ملتونو په وینا حوثي ملیشاو د پریکړه د دې لپاره کړي چې دغه بندرونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو مواد یمن ته ور باندې ورځي خلاص، او ملګري ملتونه وتوانېږي چې بشري مرستې ورسوي او په یمن کې خلکو ته کومکونه ورسیږي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې ده او راسره په سټوډیو کې دی. رضوانه، دغه کوم درې بندرونه دي؟ یو خو خدای د دې چې ډیر مشهور دی، دا فکر کوم چې یو باید خدای دی.
مننه فرشته جانې، هدایده بندر دی، سالف په نامه بندر دی، او راسل ایسا په نوم بندر دی. دا درې وړ بندرونه د یمن لویدیس ساحل کې واقع دي، او هغه دي چې 80% بشري مرستې له دې لارې کنړې والی استوینو یمن خلکو ته رسیږي. حوثی اغیانو موافقه کړې چې درې وړو بندرونو نه به خپل وسلوالو باسي تر څو نړیوال وتوانېږي چې هلته مواد ښکته کړي. اما دا تر اوسه معلومه نه ده چې د یمن حکومت پلوه ملشي به هم چې دغه سیمه کې ځای پر ځای دي هغوی ووځي او کنه، خو فلحال د دوی دغه موافقه شوې او دا اعلان ملګرو ملتونو کړی.
رضوانه، دغه ته منځني ختیځ کې ډېر زیات معلومات لري، هلته دې ژوند کړی دی. یمن د حوثیانو او د حکومت پلوو ځواکونو د دغه روان جنگ په اړه کې یو څه معلومات ورکوي اوریدونکو ته.
دا خو د 2014 کال خبره ده، کله چې حوثی یاغیانو په سنا باندې حمله وکړه. لسنا اونیو او عبدالربو منصور د یمن د ولسمشر ځواکونه لسنا څخه وستل، دغه راس ډېرې نورې برخې ونیولې. یوازې د یمن جګړه تر یمنه پاتې نه شوله، او د یمن جګړه په سیمه کې وغځېده. یعنی په دې معنی چې سعودي عربستان او ورسره سیمه ایز ائتلاف، مصر هم ورسره شامل و، متحده عربي امارات، دوی وویل چې حوثی یاغیان د ایران نیابتی جګړه پر یمن کې پر یمن تپلې ده، او په یمن کې غواړي چې ایرانی پلاو نظام قائم یا ټینګ کړي. او حوثی یاغیان بیا وایي چې سعودي عربستان د عبدالرب منصور چې واقعي جلاوطن او په سعودي کې د جګړې له امله له هغې سره مرسته کوي. نو د یمن د جګړې بل لوی تاوان ده چې نهایت زیات بشري تاوانونه ورسول، په زرګونو ماشومان د دواړو طرف په حملو کې وشل شول. ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري سازمانونو سعودي عربستان او د سعودي په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په ملکي سیمو یې بمباري کړې ده. دغه راس حوثیانو په سعودي راکټي بریدونه وکړل، او د سیمې هیوادونو په دې نظر دي چې ایران حوثیانو ته وسلې ورکوي، لری واټن وشتونکي میزایل ورکوي، او په دې توګه غواړي چې په سیمه کې یو تشنت ایجاد کړي. خو په دې وروستیو کې فرشته د سویډن په مرکز ستاکهولم کې ملګرو ملتونو د یمن د جګړې دواړه خواوې کېنولې. په هغې کې حوثی یاغیان ول، په هغې کې حکومت پلوه یا هغه حکومت چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن دی، د هغې استازي ول دوی کېنول، او یوې موافقې ته ورسېدل. او د موافقې لومړنی بند یا لومړنی هغه فقره هم دغه وه چې باید په هغه سیمو کې چې اوس جګړه ده او بشري مرستو مخه نیولې، په هغې سیمو کې باید دواړه خواوې پر شاتګ وکړي، چې دا د ملګرو ملتونو اعلان کړی چې اوس حوثی یاغیان له مهمو بندرونو.
رضوانه، تا سره که په منځني ختیځ سره لس کالم خبرې وکړي، غومره نوري خبرې پکې ستا. ډېره مننه د خبرونې وخت مو دغومره دی. اوریدونکو، د ایران حکومت ردوي چې په یمن کې حوثی ملیشو ته وسلې ورکوي او یا یې نور جنګي تجهیزات ورته برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو پکتیا ته د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي چې په پکتیا کې د پاکستانی روپۍ د چلیدو له امله ستونزې دي او خلک ورسره پریشان دي. دا چې په پکتیا کې دغه ستونزه تر کومه حده زیاته ده او خلک یې څومره پریشانه کړي دي، دا رپورټ په سره واورو.
کابو دوه کاله وړاندې د پکتیا ولایتي ادارې په کلکه هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به افغاني راجبي. ولایت مقام د دې هوډ د ترسره کولو لپاره د یو شمېر ملکي ادارو څخه ګډ کمیسیون وټاکه. یاد کمیسیون له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې او له یو کال وروسته د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم عملاً په کار پیل وکړ. خو د دې کمیسیون او د ښار د هټیوالو اچلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیسیون غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلداري پیدا کړي، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. تر څنګ هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاروالۍ څخه غوښتنه دا وه چې توکو ته د بیې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 40 قلمه لومړنیو توکو پیربیې یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی. بل ازموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په لس افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په شپږ افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپله سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. گردش کاروال انجینر عصمت الله خالد منی چې د آزاد بازار د مقرراتو له مخې ښاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت له مخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته یې هم ژمن دی.
کله چې مونږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، مونږ په څو ځله له مختلفو دوکاندارو د اصنافو نمایندګانو سره غونډې ودرلودې. تاکید هم دغه و چې دوی وکولی شي په بازار کې خپل نرخونه څنګه کلدارو د افغانۍ ته په هماغه اندازه واړوي. نه ده ول دوی متاسفانه هغه خپل وعدو کې مونږ سره ژمن پاتې نه شول. که څه هم آزاد بازار ده، دغه ولایت له ښاروالۍ نه اخیستل شوی، ولې بیا هم دا د ولایت مقام او د وخت غوښتنه وه چې بازار کې نرخنامې ورکوي او رابطه به دوی نرخونه کنټرولوي.
بل خو ګردیز کاریان د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه ستایي یا وایي چې هیله ده د توکو لپاره ټاکل شوی بیې یوازې د سپین کاغذ پر مخ پاتې نه شي او ښاروالۍ په تطبیق کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو تنو ګردیز کاریانو له آزادي راډیو سره په خبرې کې وویل،
ملکه یو جنس به په شل کلدار یو هغه اوس تقریبا په پنځلس افغانۍ ده چې په دې کې ټول تاوان دی. عام ولس ته کېږي چې کلدارې بند شوي دي، دا یو نیک اقدام دی. نرخنامې یو څه وځنډېدلې او په دې کې عامو خلکو ډېر تاوان وکړ. اوس چې د ګردیز ښاروالۍ نرخنامې ټاکلې دي، دا ډېر پر ځای کار یې کړی دی او موږ یې ملاتړ کوو. غوښتنه مو د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې دوی باید روزانه په ګردیز ښار کې وګرځي، همدغه نرخنامې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او تطبیق کړي.
د یادولی ده چې په هیواد کې د کمونیستي رژیم د ړنګېدا وروسته د مجاهدینو اقتدار د پیل سره سم په پکتیا کې د هرې ورځې په تېرېدو په لویو او وړو ښارونو کې پیر او پلور په کلدارو پیل شو، چې لا تر اوسه هم د دې ولایت په اطرافي سیمو او ښارګوټو کې د چلند وړ ده. خو یوازې په مرکزي ښار ګردیز کې تقریبا تر اویا سلنې مخه نیول شوې ده. تمه کېږي چې د ګردیز ښاروالۍ د وروستي اقدام په پایله کې به دا سلنه نوره هم لوړه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار مینه منګل په کابل کې وژل سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د مینه منګل په نوم د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار نن سهار د کابل په اتمه حوزه کې ترور شوې ده. نصرت رحیمی لیکلی چې په دې اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دا پیښه د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې ده، البته د دې د کورنۍ او خپلوانو په حواله. د ازادي راډیو په خپرونو کې به وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. اوس به ورسو اروزګان ته. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې په اروزګان کې جنگ دی او چارواکي وایي چې دواړو خواو ته تلفات رسیدلی دي، رپورت لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان او بهرنی ځواکونو پلی ګډ عملیات. افغان او بهرنی ځواکونو دغه ګډ عملیات له تیر درې ورځې راهیسې د ترینکوټ ښار اړوند په چشمې میران او خانقاه سیمه کې پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د سلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډک کومندان زمري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله درویشت وسلوال طالبان وژل سوي.
عملیات خو دغه د نظمي کنډک چې پخوا دغه نظمي کنډک تنګ کې ورسېدلي، هلته تقریبا درویشت نفر مخالفین مړه دي پکې. نو هغه خواته خو سر زموږ افغاني سپیشل فورس او خارجیان دوی دا دوه ارګان دي پکې.
کومندان دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د نظمیامه هغه کنډک هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړی، کوم چې درې کاله وړاندې سکوت کړی وو او نیولی وو او تر اوسه پورې ورسره وو. نوموړي وایي د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټې ځمکني مرچلې هم له منځه وړي. زمری وایي په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په خبره یې چې عملیات لا اوس هم روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د خلیل احمد خپلواک په موردونکو له هلمند لیکي زه فکر کوم دا وسنۍ کال انتخابات به خې د فساد نه ډک وو او د حکومت څخه مې هیله ده چې اوس باید د وکیلانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او مشکلات یې واوري او د حل لارې ورته پیدا کړي. یو بل اوریدونکی دفتانه یې لیکي د ټاکنو کمیسیون لخوا د کابل د نتایجو ځنډول د دې ښکارندویي کوي چې دا کمیشنران به د جمهوري ریاست انتخابات هم پر خپل وخت ترسره نه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د نوي رئیس او کمیشنرانو په راتګ سره په کمیسیون کې شفافیت راغلی او راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف وي او موږ ورته ډیر خوشاله یو. عبدالعزیز لزابل لیکلي هر څونه چې زر کېږي باید د کابل وروستي نتایج اعلان سي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي د افغانستان سوله په پا پاکستان او امریکا پورې تړلې ده. دا پیغام د پروګرام کې د موضوع سره یو څه ارتباط نه درلود. اوریدونکو نن د ولسي جرګې مخې ته د اعتراض په اړه دا پیغامونه راستولي وو چې د کابل د انتخاباتو کاندیدان وایي چې هلته دي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي. اوس به اجمالاً لنډ خبرونه وړاندې کړي. بیا عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام لري.
افغان ژورنالیست ها د تلویزیون ویاندوی مینه منګل نن په کابل کې د ناڅرګند کسانو لخوا په ډز وژل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې جنایات، هدفي وژنې او جرمونه په زیاتېدو دي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرینو په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی دا خبره ازادي رادیو ته وروسته لاغه وکړه چې د ایران یو چارواکي د افغان کډوالو د جبري ستلو خبرداري ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو کیږي او ضربه اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. او امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسیده.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو سلاکار مینه منګل وژل سوې ده. دا پیښه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله سوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د یو تازه رپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دوهم بد هیواد دی. دا چې دغه پیښه څنګه سوې ده وروسته به په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. تاسو کولی سی چې د دې پیښې د جزئیاتو لپاره زموږ ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ټکی کام. اوس به ورسو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت يم او تاسو ته زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپول روچی په فرای ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاق کوونکي او خرڅونکي له 15 کیلوګرامو نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
نیول شوي کسان د نشئی موادو خرڅونکي او قاچاق کوونکي دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوي دي. له دوی سره هیروین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه او یوه زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو په یوه کارخانه کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 60 کیلوګرامه کاربون، 2 کیلوګرامه تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمېر وسایلو سره یو ځای له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یوه کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 420 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. په نیمروز ولایت کې لسګونه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کېدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنیو ته ویلي چې د اسیټون او ټولین په نومونو 80 ټنه هغه کیمیاوي مواد سوځول چې په ورستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولی وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې ورستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې د هیروینو په جوړیدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 13 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 13 کسان د 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 312 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 201 ګرامه شیشي سره نیولې دي. د یدونې وړ ده چې تیرونی هم دې مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوي چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او سعودي عربستان ته نشه یي مواد قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمول کړی دي. په فرا ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي.
هیڅ ملکی تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان او عملته.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1,500 کسان روزانه مراجعه کوي.
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپلو وروڼو د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړي دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فرا ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالي سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فرا ولایت د خلکو استازی وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې شوي، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاري سیمو کې آتش پته کارخانه ویجاړې کړې. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او نږدې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد هم له منځه وړي دي.
د آتش پته خونه مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار پترت کې لمن زولاړي هیڅ ملکی تلفات نه لرو. په کارخانه کې د ټول کارمندان او عملته 200 کسانو چلته کار کوي. کله چې بمبار کیږي 150 نفر یې وژل کیږي او 40 نفر نور هم ټپیانی.
تیره اونۍ د افغان ملي پوز هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یوه لویه زیرمه له منځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسېده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په تولید کې لاس لرل رد کړي دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشه یي موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله ور اوښتې ده.
بکوا د فرا ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشه یي موادو تجارت پکې آزاد دی. هغو خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکي مرګ ژوبلې تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو یو شمېر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشه یي موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایی بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز سرنکو چې په فرا ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو د درملنې موضوع را اخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د محتاجینو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې له امله سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بیلابیلو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي. په ځانګړې توګه عرضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستر کیږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشې پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عرضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی. په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
پارزی درملنه کې باید یو معتاد له 45 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بسترې شي. سره له دې چې د ارزی درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 45 څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بسترې کولای شو.
که څه هم په ارزی درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لوی ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست.
یوه بل عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کېسته او درملنه ډیره ټکنی کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی دی. کدی مسلې ته په ځیر وکتل شي نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کګلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډیره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړې درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي.
میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشې درمل دي چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشي بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی نو سلری سات هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سبا سبوی پورې بیا بل دوست اخلي، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی دی خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي. په مواد مخدر مبتلا دی او د دې نه وطن بیا په اسانه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د میټاډون ګولیو په واسطه درملنه ګټوره بولي. د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د عوضي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 معتادینو ته میټاډون ګولۍ برابرې کړي، خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشې موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کیږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کیږي. دوی چې دی دغه اشخاص، خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري او یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزند د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډیر خراب وي، ډیرې ستونزې ډیرې نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته ووایي؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي. دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضي مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرزند ضد اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرضي اختلالات لري، د دوی په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر لپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدارې دښمنۍ کې دی، چا سره ګیر دی، فرزند ده ته همیش استراب دی، پیشو ورته ناست ده، په اصطلاح سره استراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناست ده. نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یې وي، که چېرته دا دوا په شکل باندې وي، خواباور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړ دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا ته خلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشې ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي او رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو معتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نښې څه دي، کوم حرکات دوی لري؟
نخو نخانې خو یو خو دا دی که چېرته رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې په رواني امراض لکه یو د هغه ځینې افسردګي باندې، په افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډېر غمګین دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی دسې ډېر بیوسی او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ شی هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي. نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرزند مبتلا دی یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو استراب باندې دوچار دی که نه، یو استراب باندې دوچار دی، هغه په ارام یو ځای کې نه کینی، فرزند ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرزند خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بېخوبي ورسره کیږي، بېخوبي هغې کېمې په دې کې بې اشتیاهي مابین ته راځي. مونږ په دې باندې پوهیږو یا د هغوی خپل خپلوان د مریض چې دی ډاکټر ته شفاخانې ته حاضري ته دې ته دغه تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسه معتاد اشخاص چې دی هغوی چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي،
بل خبر دادا چې دا دواګانی چې دی دا پخپل استرابات لمین ضروری پاول کې بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي نور کسالت و سستی و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته محتاط اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فردن د چانه بکس زړې خزینه وتخته، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کرا ته ووایي په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او رواني ډیر دی، په دغه صورت کې نو خلک نشي ته مخه کوي؟
دا خو په نوي ځوانانو کې او په ځوانانو کې دا زیات لیدل کېږي، لکه په اتلس کلنۍ نن یو راواخله ته شر کلنۍ او پنځوش کلنۍ تر دېش پورې په دې عمر کې زیات لیدل کېږي. لیکن په هر عمر کې کېدای شي فردمال ورته استرابات ورته پیدا شي، ویره ترس ورته پیدا شي، پریشانی ورته پیدا شي، دښمنی ورته پیدا شي. بېځایه هغوی چې دی دغه موادو ته د بل چا د توصیه په اثر باندې، د دوستانو د توصیه په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي.
موږ څه رقم پوښو چې یو رواني ناروغ د ستونزې سره مخامخ ده او دې سره موږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نه کړي؟
بهترینه لاره دا ده چې د فامیلونو، د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي، هغوی ته فردمال ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي، ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دغه د ته تکلیف پیدا شو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. اوس الحمدلله خلک ډیر پوه شوي دي، خلک په دې خبره باندې پوه شوي دي. اکثر خلک شبخانه د سترون ته زیات مراجعه کوي. څوارلس کاله مخکې چې دلته راغلی وم نو دېرش کسه او شل کسه به روزانه راتل، نهایت پنځوس کس نه زیات ما نه و لیدل. اوس چې دی یو نیم سل، دوه سوه، یو سل اتیا، یو سل شپېته کسان روزانه مراجعه کوي شبخانه سترون شبخانه. نو دا د خلکو خبرواله د خلکو اویرنس دی په دې باندې. نو دا سبب دی کمی دی رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. غنچګو لا ظلمي و چې په ایران کې په تاریخ وختاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخ نشه کوي. غونچګو له خپلو ورونو ګیله کوي چې د نشو له امله یې له پلارني میراث څخه بې برخې کړی دی. دا چې دی نو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 15 کاله به مې نو کور ایران ته لاړم. 12 کلن وم، تقریبا 3 کاله 3.5 کاله مې هلته کار ښه کار وکړ. له ما نه مخکې دوی خلک پخته وو، زه که وړکی وم یا نادان وم یا ناپوه وم، هر قمسی وم. د تیم هم دلته نن یو دو دو نیسته، سبا دوه دو دو نیسته، دریمه ورځ داسې سوله سه خپله مې واخیستو، تریک مې واخیست، استفاده مې تر وکړه، لتی دا شخ تسولم، اخره داسې سولم سه پوخ عملی کړم. عمل به مې شوی که کار مې نسته کوله، بیا له به وم درد به م دلوده، فکر به م خرابه وویخې، کار ته به مې هغه نه کېدلی شي. من کار کړی وی د تینو یو کال یو نیم کال مې تېر کړي، بېرته راغلم کور ته. بیا دلته سه افغانستان ته لاړم، همدغه موټروانۍ کس مې ونیوه، څو وخته کاوه مې کون مې چلوای سه عمل مې م کېستای سه. تقریبا اولاد مې ښه پاک سوتره ساتم، من د عمل پیسې مې دلته په دې کې بچه تېدلی، هغه معاش به مې کور ته راوم. هغه پیسې سه ما درلودله، ورونو مې نه درلوده، دا موټر شریک اخیسته، اوس چې غرس کور بار جوړ ده چلار ده، ما پیسې غونډه په همدغه ورکړه. شپږوس ثانیه له مړنه درلودو خرڅه یې کړه. ما نن ورته وویل معلم ها حق راکړه، د بېرته جواب راکړه، تو خو عملیې، ما حق خورد، خواست چې سي بخاطر دمدغه عمل بخاطر راغه را ته کړه. ما اعتبار غونډه لاسه ورکړه، نه په جومات کې کېناستای شي، نه په یو مجلس کې کېناستای شي، نه په یو مړي ژوندي کې کېناستای شي، هر سړی به تاب ته ګوته نیسي. یو مردار خورد بم دسته را چی شوی تعملیه تو مرگ یک آقا روابط میسی بخواد رو دوست ما سر اسو که آقا روابط نکی زوی دا یو عملی دا دست که نومش کسی او 15 کیلو او لغیر ایش سی ما دامن شروع کرد وست 15-15 کیلو بلای او بل غاخو باندی متاثیر کرد غاخو نده ده کن توی سیوی توتر توتر دورده نسم خورده ده وست په دو دېسو کې لاس په نی پاتم دا دوه ویش ون تللی دي دا سپین مشتل نسته کې په سر کې حافظه مې سدلوده هغه حافظه مې اوس نسته زما زندگی ختمه ده تلی ده نو ته تو سزا هغه زندگی را ټولم په موږ هم شاید خاورې واوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان د اکرم خان مېلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشحاله کېږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډېر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در سره ولیدې چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وی کسپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته اوس څه وای؟ زه خو هیڅ پونه شوم، وطن می څنګه وران کړو؟
وای سلم ډکړه د لا بدی نه بولی، د وطن ټول ځوانان دي تبا کړل، ته وای څه بد میکړی دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لري او ټول ساکان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډر اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسو چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولای، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرڅې او زموږ ځوانان په پیوژنې، بیا وایي چې زما ګناه نه ده. ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګور اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکا.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس دې ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل واس کو نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل واس وکړي. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو ماش در جګوم.
یار حاجي صاحب کور دی ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي،
دی ټولو په لاسونو کې سوټی دی او ناری وای چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دی موټر ته درخیږم.
ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. The referendum show us this is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.